مستقیدې پام وکړې خبرونو ته. طالبان وای هغه کس نیولای دی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا کس د یو بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. مجاهد ادعا کړې چې دا برید داعش ډلې او یو شمېر نورو چې ده د بغاوتګر کلمه ورته کارولې ده په ګډه تنظیم کړی و. د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړی چې د دې برید تر شا بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو کې شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی یې ټپي شو. د دې برید مسؤلیت داعش ومنه. د یو بل خبر له مخې اسلام آباد په کابل کې خپل شارج دافیر ښاغلی نظامانی د سلام مشورو لپاره وربللی دی. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو تلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له نیوکو وروسته نیول شوی. هغه په دې بحث کې ویلي و چې د افغانستان ټول ملت هغې ډلې برمته کړی دی چې د ده په وینا د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوسمهال چیرته دی. د طالبانو د استخباراتو یوه ویان جاوید سرګر دا خبره رد کړه چې ګنې خلیلی طالبانو نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادۍ راډیو ته لیکلی دی چې دوی له دې موضوع بیخي خبر نه دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ په سیمه ییز روغتیایي مرکز کې د جراحۍ د څانګې د رغونې د بشپړېدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د ICRC مشر الوی فیلیون نن پر ټویټر ولیکل هغه امیدوارې میرمنې چې د زیږون پر مهال د جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري او د ولسوالۍ 40,000 اوسیدونکي کولی شي اوس په نږدې واټن کې د جراحي د دې مرکز له خدماتو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیری لری پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو کمی محسوسیږي. وروسته له دې چې د ایران لوی څارنوال په دې هیواد کې د تیرو 11 اونیو اعتراضونو په دوام د امر بالمعروف یا گشت ارشاد پولیسو د منحل کېدو خبر ورکړ، د دې ځواک برخلیک را هم روښانه نه دی. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ د لوی څارنوال جعفر منتظری له قوله راپور ورکړ چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی، خو په بله ورځ یې ارنا خبري اژانس د هغه دا وینا خپره کړه چې وایي گشت ارشاد په عدلي قضایي ادارو پورې هیڅ راز تړاو نه لري. له دې وروسته تر اوسه د دې لانجمن ځواک د برخلیک په اړه چارواکو هیڅ هم نه دی ویلي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعتولو په نوم د گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 16 نیټه یې په توقیف کې سا ورکړه. او د نایجیریا پولیس وایي یوې وسله والې ډلې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوه جومات حمله کړې او 19 تنه لمونځ کوونکي یې تښتولي دي. د پولیسو ویان ګامبو ایسا پرون وویل دا پیښه د کاتسینا ولایت په مایګامجي کلي کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال وشوه. د نوموړي په وینا د حمله کوونکو په ډزو د جومات امام او یو بل تن ژوبل شوي دي چې اوس مهال په روغتون کې دي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې جنایتکارې ډلې ډېرې فعالې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کې د کورنۍ
داسې کس وي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټاکي په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوښې ته پام وکړي یا هم ډیر کله بېخي ترې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوي وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسئلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم. دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. الکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلی ځکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یوه پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته باین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دي داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانې خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهني لیازه هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازه چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خودو به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لورې بخي درکونه هغه کجنې یا لکوي مثال هغه ذهن نه مطالع کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي الک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټا کی کنه کورنۍ ورته وټا کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفی بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کا سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دی هڅه نه کوي د بل کا ذاتی او وراثتی عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل درکول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې لیبل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی، د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي، یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب یوه خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده، او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکټر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کیږي چې ګڼ شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکي افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړي وو. دوی ازادي راډیو ته په رالیږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه بیکاري او له بل لوري څخه بېوزلي ډېرې ځوروي. خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخ کېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوار لسو کلو جلې وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چا ته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو. نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وای چنن سبا میرمنې د سړک لغاړي زنی غ شیان خرڅوي چې دوی په خپل پکور کې جوړوي. د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوک چی د ته ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي.
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناسي کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خصوصا زدل ته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خزی ناسي دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس شان دی چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګرۍ کاندي چې د دینه چې سوال وکا غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکا چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دی سوچو کاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ورنکړم. هم دا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځانته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره زکړې شم ګټوره ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی. نوموړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړه چې خه بازار درلوده.
یا وخت ما خیاطی کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه یعنی یو څه مودي لاړه غا جامې چې مونږ ګنڈلی، بیا یو بل شهر وته چې هغه کتب ګلدوزیان به بیا غا ماشینی ګلدوزیان بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه. دواړو به جامې ګنڈلی او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لا قل زما د ژوند گاډي چلی دا، ولی ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري باید فکر وکړه، او هر هنر چې لري، کاغه د پخلی هنر دی، کاغه د جامو ګنډلو هنر دی، کاغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خوځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي، اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسه او سوکالی.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې همې یو څه ګټل او همې وخت ترې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره خزه چې تعلیم یافته وي، باسواد وي، په ورنګنه په ورنګ کارونه ځان ته کور کې پیدا کړی وو او ځان په مصرف کړی وو. شی یو دغه د جملې ننګرهار کې یو څو تنه معلمین وو چې په اوله کې کوشش وکړي چې قرآني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدا پروسه بیا سویس ایډ کومه کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ طرف تعلیم او حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکه چې باقي ورنور جنکې نه راټوکه وي او کورو ته راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار و. ما هغې ځینې به په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګرکشن ماسې سره کار وکړي، احسي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته صحیح تعلیمات ورکول، د امراض وخت به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو. ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و او ښځې مثلا په دې پوهېدی چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیر وکمنۍ کې زده کړې
دغه ترڅنګ خلاص زده کړې کولې مثلا ترغه چې نوې نظام راتلو او مخته درای نه اندره مخپله څلور لیواله په کور کې ختم کړ یو سپینګیر او استاد او زموږ کوڅه کې و او راتلو کور کې راته تدریس کول د انګلیسي درس په وی دی اول لیول دویم لیول دریم څلور او پورم کور کې ټول وسته یعنی دې ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو ورڅخه آزاد شو ان زه انټنسیو پورې رسیدلی وم انده په خپل هغه شیانو چې امادګي و راتلونکي لپاره زمونږ هیلم د جنکوی نه د خزونه دادا چې نا امید کېږي ما هر شپې په سیډه ناشته کوشش وکړي چې زده کړې وکړي او یا یو بل چاته خیر ورسیږي خلکو ته څه ور زده کړي دا ښه کار دی ښه پروسه ده تاسو خپل هم خپو درېږي او راتلونکي نسل هم خپو درېږي
لیکواله او ژورنالیست سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي دا چې څنګه نوموړي وایي
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي ډېر زیات سهولتونه شته یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل دا پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه گذاری وکړي یعنی کولای شي آلمانی زده کړي کولای شي انګلیسي زده کړي کولای شي کمپیوټر زده کړي کولای شي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقې مثلا د یوټیوب او د صفول طریقه پخشيږي هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو دې نه ګټه واخلو استفاده وکړو او مطالعه وکړو هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق د کولای شو سم هغه لدې مجازی نړۍ نه ترلاسه کو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو یا مثلا کچیر د کار نه سو کولای کده سی په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري په دې وکه هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیر واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله خیاطي مې زده کړله ګلدوزي مې زده کړله او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامع خپل ګنډم به له دې څه زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره څه مثلا زه کوم بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامع نوی ګنډلې بیا ته بهانه کوي بلې هفته تر اوسه ګوره ته د انسان د وخت تلف کول دي خو که چیرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته خپل ځان ته ونه کوي نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره په هر برخه کې چې وی یاد تحصیلی برخه کې یا مثلا حرفوی برخه کې په هر برخه کې چې دوی لازم کنه کولای شي سلیقه نه استفاده وکړي ګټه واخلي او مخته ولاړ شي دا په دې معنا نه ده چې مونږ مثلا د خونځي ور وترسه هر څه وترسه نه یو مشهور متل دا وایي چې یک دربسته صد درباز نو نور لارسته نور چارسته مثلا د قران کریم کورس ندی دوی کولای سی ساغلت مثلا زانون راجستر کی ویل ولی وی وایت دا یو پخ د سمګل دینه باید خګټ واخلو او د زان د انده او راتلونکو لپاره باید لدینه خاص استفاده وکړو تر څو راتلونکو کې څه زمون خوځي او کاری د فطر برته پیل کیږي مونږه په بشپړه توګه آمادگی ولرو او خالی ذهن ورته ونه اوسو
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورنو او ستونزو را څرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6 8 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری